محترم و اوریدون کیو، اوس با شهریار پرهیزگار در تا دا آل عمران سوره لا یو سلو شپک چلویختم چخه تر یو سلو اتا چلویختم آیاتونو پوری تلاوت واوروی چه ورپسی دا پختو جباره هم اوریدلی شی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زموږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، موږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1402 هجري لمریز کال د لړمی عقرب د میاشتې 19 نیټه ده چې د 1445 هجري قمري کال د ربیع ثانی د میاشتې له 15 او د 2023 میلادي کال د نومبر له 10 نیټې سره سمون خوري. زموږ په د یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې د فلسطین د غزې تړانګې په ضد د وحشي سیونیستي رژیم د څاروي ډوله بریدونو د دوام په اړه ده. بیا هم د نن ورځې تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه ازغلنده کتنه کوو. ورپسې هم د قرآن پلوشینو مې اونیز پروګرام نننۍ برخه هم اوریدلی شي، او د خپرونې په وروستیو شیبو کې د لمر په حضور نومي لړۍ کې د لړم د میاشتې د دیارلسمې په مناسبه د رهبرۍ د ستر مقام د لیتوګو په اړه برخه هم اوریدلی شي، چې زموږ د یو ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شیبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار شپږ بجې وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. ایران د ایکو غړو هیوادونو لپاره د شیانو د ترانزیت تر ټولو مناسبه لار ده. که په غزه کې جنایتونه پای ته ونه رسیږي نو د جنگ د لمن پراختیا نه انکارېدونکې ده. د پاکستان لومړی وزیر وویل سیونیستي رژیم دی د غزې د مظلومو خلکو په ضد جنایتونه پای ته ورسوي، او د ایران او افغانستان ترمنځ د تفاهم د ملګرتیا 15 سندونه لاسلیک شول. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته خلای به وړي شاند مې ورسته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د دې خبرې په کولو سره چې د ایکو اقتصادي ملګرتیا موسسې په سرمشریزي کې د ایران د اسلامي جمهوریت له لارې د شیانو پر ترانزیت ټینګار شوی دی وویل. د دغې موسسې زیاترو غړو ټینګار درلوده چې ایران د شیانو د ترانزیت لپاره مناسبه لاره ده. ایران خبری ایجنس راپور ورکړ ابراهیم رئیسی تاجکستان او ازبکستان ته له دوه ورځني سفر وروسته بیرته تهران ته راستون شو، او دغه سفر د بریاو د نتیجو په باب یې وویل. د ایکو زیاتره غړو په خپلو ویناو کې دې موضوع ته جوته اشاره درلوده چې ایران یوه اسانه لاره ده او له ځان سره په وخت کې بچت لري. او د اسلامي ایران ولسمشر دغه راز وویل. یوه بله موضوع چې پر اقتصادي مسلو یې سیوری غوړولې دی د فلسطین موضوع ده، چې د ځینو په ویناو کې ورته پام شوی دی. هغه وویل د فلسطین موضوع د اسلامي نړۍ هم هغه شان لومړنی موضوع ده. د اسلام ایران ولسمشر په دوام کې ویل د سرمشریزې په پای کې د ایکو د غړو په ملاتړ او د ایران په ټینګار سره د فلسطین په نسبت او د سیونیست رژیم د بوګنوونکو جنایتونو او بمباریو د غوڅېدا د ضرورت په باب یوه اعلامیه صادره او د غزې د کلابندۍ پر ختمی ده، او د غزې خلکو ته د مرستو د رسونې په پیلېده ټینګار وشو. ابراهیم رئیسی دې ته په اشاره سره چې له سیونیستي رژیم سره درست سیاسي اقتصادي ارتباطات او معاملات باید غوڅ شي وویل. هیله من یو فلسطین ته توجه په عملي ګام بدل شي چې په سیمه کې چټکه وده او مخنیوونکي اقدامات له ځان سره ولرل شي، او هغه جنایتونه چې د نړۍ خلک اندېښمنوي ودرېږي. د غزې د غمیزو د بندولو لپاره د ریاض سرمشریزه ډیره مهمه ده. د ایران او ترکیې ولسمشرانو په ازبکستان کې د ایکو غونډې په څنډه کې د فلسطین په موضوع له تفصیلي خبرو تر وروسته د عربستان په ریاض کې د اسلامي هیوادونو د سرمشریزه کې د عملي او اغېز شیندونکو فیصلو د غوره کولو په ضرورت ټینګار وکړ. ایران خبری اژانس راپور ورکړ د ایران او ترکیې ولسمشرانو پرون په ازبکستان کې په خپلو خبرو کې پر ریاض کې د اسلامي هیوادونو په سرمشریزه کې په عملی فیصلو باندې په ټینګار سره وویل. د غزې بمباری باید سملاسي بند شي او د غزې کلابندي هم ختم شي. دا به داسې حال کېدی چې د اسلامي ایران ولسمشر د دغه سرمشریزه په څنډه کې د بېلابېلو هیوادونو له مشرانو سره په لیدو کتو کې پر دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا سربیره پر سیمیزو او نړیوالو بدلونونو هم د ایران دریځونه یو ځل بیا روښانه کړل. او دغه راز یې وویل. په فلسطین کې د وحشي سیونیستي رژیم سپینسترګیتوب هم د سیمیزو هیوادونو د حکومتونو د تیت پرکو دریزونو لامل دی او باید سیمیز هیوادونه سره دریز یو کړي څو سیمیزې فیصلې په خپله وکړي شي. ازبکستان، قزاقستان، ایران، پاکستان، ترکمنستان، قزاقستان، افغانستان، ترکیه، آذربایجان او تاجکستان د ایکو غړي هیوادونه دي. د ایکو له لسو څخه اووه غړي هیوادونه په وچه کې کلابند او نړیوالو بازارونو ته د رسېدا لپاره په نورو هیوادونو او ترانزیټي لارو تکیه کوي. ایکو سیمه په 8 میلیون مربع کیلومتر مساحت او 500 میلیارد آبادۍ په درلودلو سره په نړیوال ترانزیټ کې یو مهمه او اغېزشیندونکې سیمه ده. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان او د قطر لومړی وزیر او خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی بیګا په ټلیفوني خبرو کې د غزې د بحران او له فلسطین سره اړوند د بدلونونو په باب خبرې اترې او د نظر تبادله وکړه او د غرازی ویل که په غزې کې جنایتونه ونه درېږي نو د جنگ د اور لمبې نور هم پراخېږي. ان خبری ایجنس راپور ورکړ د دواړو لورو په غزه کې د انساني وضعیت په باب په ژور اندېښنو څرګندونو او د عامو خلکو په ضد د وحشي سیونیستي رژیم د حملو د سختولو او ورسره د ماشومانو، ښځو او عامو خلکو په ضد د پراخو پوځي یرغلونو دوام په سختو ټکو محکومولو سره د اسرایلي رژیم د وحشي ډوله حملو د ختمولو د اوربند ټینګېده او د غزې جنگ ځپلو او کلابندو خلکو لپاره د انساني مرستو د لیږد په باب د سیاسي لارو چارو په اړه سره د نظر تبادله وکړه. د قطر او ایران خارجه وزیرانو دغه راز د احتمالي اوربند د څرنګوالي په باب د ځینو ماترهو نوښتونو په هکله هم د نظر تبادله وکړه. حسین امیر عبداللهیان په دغه ټلیفوني تماس کې وویل د غزې د عامو خلکو په ضد د جنایتونو د زیاتېدا په دلیل اوس د جنگ لمن په پراختیا یو نه انکارېدونکې چاره ده. د اروپای اتحادیې د بهرني سیاست د مسؤول لوړپوړي ویندوی د سیونیست رژیم د بایکاټولو لپاره د بلجیم په وړاندې غبرګون وښود. ارنه خبري ایجنس راپور ورکړ د اروپای اتحادیې د بهرني سیاست د مسؤول ویندوی پیټر سټانو پرون مازدیګر د فلسطینیانو په ضد د سیونیستي رژیم د څاروي ډوله حملو او جنایتونو په علت د دغه رژیم د بایکاټولو په باب د بلجیم د مرستیال لومړي وزیر پیټر ډی سوتر په وړاندې په غبرګون کې ادعا وکړه چې د دغه شان پلان د اجرا د اروپای اتحادیې د 8 غړو موافقې ته اړتیا لري. د پاکستان لومړي وزیر په غزه کې د سیونیستي رژیم د جنایتونو په محکومولو سره په غزه کې د اوربند له ټینګېدا سره د مرستې لپاره د ایکو موسسې پر هڅې ټینګار وکړ. د پاکستان لومړي وزیر انوارالله کاکړ پرون په تاشکند کې د ایکو اقتصادي ملګرتیا موسسې په 14 سرمشریزي کې په خپلې وینا کې د فلسطین له خلکو سره د پیوستون په اعلانولو سره وویل ایکو باید په غزه کې سملاسي اوربند له ټینګېدا سره په مرستې سره اسرائیل د فلسطینیانو په ضد جنگی جنایتونو په دلیل ځواب ویونکې کړي. د یمن د پوځ ویندو یحیی سری بیګا په لور څرګندونو کې وویل د یمن پوځ یو ځل بیا د نیوکې فلسطین په جنوب کې پر پوځي ټارګټونو توغندوی حمله کړې. ارنا خبری ایجنس راپور ورکړ یحیی سری وویل د یمن پوځ توغندوی یونټ د نیوکې ټاټوبو په جنوب کې د پوځي ټارګټونو په شمول د سیونیستي جنایتکار دښمن په مختلفو حساسو برخو په بالستیک توغندیو سره حمله وکړې. ایران ته د افغانستان د طالبانو د لوړپوړي اقتصادي پلاوي په سفر کې او د غراز د دواړو هیوادونو د ګډو غونډو په ترسره کې دا سره د ایران او افغانستان ترمنځ د اقتصادي ملګرتیا د تفاهم نامې 15 سندونه لاسلیک شول. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت منوردونکو اوس هم خپل سیاسي تبصره دراورو چې د غزې ترانګې فزید واشي سیونست رژیم د بریدونو د دوام پاړه ده. د 15 ورځې لپاره د غزې په عامه تاسیساتو، روغتونونو، د خلکو په کورونو، عبادت ځایونو او د کډه په سر شویو کیمپونو باندې د سیونست رژیم د بمبارۍ دوام درلودلی دی. او د دغو جنایتونو په یوه تازه پیښه کې د سیونست رژیم جنگی الوتکو د جبالیا په مهاجر کیمپ کې په دوو کورونو بمباری کړي چې پکې کابو څلوېخت عام کسان شهیدان شوي چې ماشومان هم پکې تر سترګو کېږي. د فلسطین د روغتیا وزارت رسمي شمیرنو له مخې دغه خونړی رژیم د تلې د میاشتې له 15 تر دې دمه کابو 1590 فلسطینی وګړي شهیدان کړي دي چې په دغه شمیر کې 4,350 ماشومان او 2,840 ښځې شامل دي. په دغې مودې کې 6,415 تنه د واشي سیونست رژیم د بریدونو له امله ټپیان شوي هم دي چې د کلابندۍ له امله درملنه هم ناممکنه کیږي. د غزې ترانګې ټول نفوس 2,300,000 دي چې له نیمه زیات یعنی 1,400,000 کسانو د سیونست رژیم د بریدونو له امله کډه په سر شوي دي. همدارنګ په دغو بمباریو کې 2,500 ودانۍ، 4,000 روغتونونه او کلینیکونه هم وران شوي دي. پر دې سربېره سیونست رژیم په غزې کې په خپلو ځمکنیو عملیاتو کې ټاکل شوي موخو ته نه دی رسېدلی او په دې زمینه کې سخته ماته خوړلې ده. د روسي خبری چینل د راپور له مخې د سیونست رژیم فوج نن په خپل انټرنیټي ویبپاڼه کې د کوم جزئیاتو د ورکولو پرته په غزې کې د خپل ځمکنیو عملیاتو د ځنډولو اعلان کړی دی. دا خبر په داسې حال کې خپور شوی چې له دې مخکې فلسطینیو سرچینو د خان یونس په ختیځي سیمو کې د سیونست رژیم د نیواګرو ځواکونو د مقاومت ترمنځ د سختو نښتو خبر ورکړی و. سره له دې تر دې دمه د فلسطین د مقاومت پورې اړوندو سرچینو د سیونست رژیم د ځمکنیو عملیاتو د ناکامۍ پخلی نه دی کړی. د عزالدین قسام د کنډکونو ویان تیره شپه ویلي و چې فلسطینی مبارزانو سیونست دښمن ته سخت ګزارونه ورکړي دي او کابو 1,600 زغروال ګاډي او ټانکونه یې په لوله په سو زولي دي. خو سیونست رژیم په غزه کې له فلسطینی مقاومت سره په نښتو کې یوازې د خپل یوه افسر د وژل کېدو او د څو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د سیونست رژیم وتلي خبریال افرایم مرخای رسنیو ته ویلي دي چې د سیونست پوځ د مړو شمیر ډیر زیات دی. هغه ویلي دي په یوه روغتون کې یې په لسګونو د سیونست پوځیانو مړي لیدلي دي چې د یو بل د پاسه پرته دي. افرایم مدخای همداراز ویلي دي چې سیونست رژیم پوځیانو مړي د هغو کورنیو ته نه ورکول کیږي. د کارپوهانو په وینا دا په غزې کې د سیونست رژیم د سختې ماتې نښې نښانې دي. دا په داسې حال کې دي چې لا وار له مخکې هم واشي سیونست رژیم د طوفان الاقصا د عملیاتو له پیله تر وروستیو پورې سخت ګزارونه خوړلی دي. دې ته په کتو سره چې سیونست رژیم او په تیره بیا د نتنیاهو کابینې له سختو کورنیو او بهرنیو ننګونو سره لاس او ګریوان شوي دي. همداراز په وروستیو کې ویل شوي دي چې د سیونست جنایتکار رژیم څه د پاسه 4,000 پوځیان هم هلاک شوي او دغه راز یې په سلګونو ټانکونه او زغرګاډي هم تباه شوي دي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسې زموږ یو ساته سهرنې پښتو خبرونه اوري.
د تاریخ
پانه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکه پیرزوینې ومنې عزیزانو اوسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم لکه څنګه چې پوهیږئ نن د جمعې مبارکه ورځ د 1402 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 19 نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې له 15 او د 2023 میلادي کال د نومبر له 10 نیټې سره برابر ده. یوول سوا و 15 کال پخوا د 283 هجری قمری کال در ربیع الثانی د میاشتې په 15 نیټه د عباسی پړاو ریاضی پوه ستور پیژندی او طبیب ثابت بن قره صحابی وفات شو. هغه په 221 هجری قمری کال کې د عراق د بین النهرین په حران سیمه کې زیږیدلی و. ثابت بن قره په یونانی، سوریانی او عربي ژبو تسلط درلود. هغه د پوهې ترلاسه کولو لپاره بغداد ته ولاړ او هلته د تکړه او مشهور مسلمان ریاضي پوه محمد بن موسی په لارښوونې سره د ریاضیاتو او نجومو په لړ کې د نظر خاوند عالم شو. د ریاضۍ په هغه په هکله د هغه لیکنو او آثارو په دې علم کې په نویو ایجاداتو کې رول او تاثیر درلود. هغه د نجومو په علم کې لم هغو وړمبنیو کسانو و چې د بطلیمو سیستم اصلاحیې پیل کړه. ثابت بن قره صحابی د طب، ریاضی او نجومو په څانګو کې ګڼ آثار له یونانی ژبې په عربي ترجمه کړل چې له هغو نه الذخیرة فی العلم الطب او کتاب المفروضات کتابونو ته اشاره کولی شو. یو زروه و یا کال پخوا د 318 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په 15 نیټه اندلوسی فقی، محدث، ادیب او تاریخ لیکونکی په ابن عبدالبر مشهور ابو عمر یوسف ابن عبدالله په نننی اسپانیا په قرطبه کې زیږیدلی دی. هغه له خپل پلار د وخت له تکړه استادانو څخه زده کړه وکړه. ابن بر په تحقیق او څیړنې کې دومره هڅه وکړه چې په ډیر لنډ موده کې د اندلس یو ستر استاد شو. په کومو ورځو کې چې هغه په قرطبه کې اوسېده دغه ښار ډیر امنیت او آرامښت نه درلود. په دې وجه ابن عبدالبر داینای ته سفر وکړ چې په هغه زمانه کې د اندلس یو علمي مرکز او هلته یې د خپلو آثارو لیکل پیل کړل. د هغه په ډیرو آثارو کې الاستیاب کتاب ته اشاره کولی شو چې د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د اصحابو په اکل دی. دو سوه څلور ویشت کاله پخوا د 1999 میلادي کال د نومبر په 10 نیټه په فرانسه کې د برومیر په نوم مشهور کودتا رامنځته شوه. برومیر د فرانسوي انقلاب په کالندار کې د دوهمې میاشتې نوم دی چې په میلادي کال هندار کې د نومبر له میاشتې سره سمون لري. په دې ورځ ناپلون بوناپارت چې په شمالی افریقا او مصر کې په بریا او مشغول وو د ډایریکټویر د حکومت د اداري شورا د یو غړي د پټې بلنې په ترڅ کې فرانسې ته ستون شو. هغه د نظامي ځواکونو پر مټ لومړی پارلمان او ورپسې اداري شورا لغوه کړ او په رسمي توګه یې قدرت او د چارو واګې په خپل لاس کې واخیستې. ناپلیون د کنسولا په نوم درې کسیزه غونډه په مشرۍ د لومړي کنسول په توګه خپل حکومت پیل کړ. هغه په 1302 میلادي کال کې د عمر تر پایه پورې لومړی کنسول او دوه کاله وروسته د کنسولا په رنګولو سره امپراتور ونومول شو او دا مقام یې په خپل کورنۍ کې میراثي اعلان کړ. په دې ډول پر فرانسې یو ځل بیا شاهي نظام واکمن شو.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
دا قرآن پلوشه
جامع الغني المغني المانع ضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء.
دا خاتم الانبياء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پا پاک روح پا درود او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د قرآن د پلوشو له یو بل پروګرام سره زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حمید سیماب
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دې پروګرام کې موږ د قرآن مجید د تکړه او وتلي اوسمهاله مفسر علامه محسن قراتی تفسیر درته وړاندې کوو چې یو ساده او روان تفسیر دی. په دغه پروګرام کې نن د قرآن کریم د حاقه د مبارکې سورې له 8 تر 25 آیتونو تلاوت، ژباره او تفسیر تاسو ته وړاندې شي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د دغه سورې له 8 تر 43 آیتونو تلاوت ته، هلته چې الله تعالى داس فرمائي:
فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين.
نو زه قسم خورم په هغو شیانو چې تاسو یې وینئ او په هغو چې تاسو یې نه وینئ، بې شکه دا قرآن یقینا د ډیر عزتمن رسول خبره ده او دا د کوم شاعر خبره بیخي نه ده. تاسو ډیر لږ ایمان راوړئ او نه د کاهن ترویتی خبره ده. تاسو ډیر لږ پند اخلی. دغه قرآن د رب العالمین لخوا نازل شوی دی.
عزتمنو اوریدونکو، زما همکار درته د حاقه د مبارکې سورې له 8 تر 43 آیتونو ژباره وړاندې کړه. که مو خوښه وي، اوس به د دغه آیتونو لنډ شار تفسیر تاسو ته وړاندې کوو. دا آیتونه د هغو کسانو په ځواب کې چې د خدای رسول، کاهن یا شاعر معرفي کاوه، د خدای لخوا د قرآن مجید د آیتونو په نزول تاکید کړی دی. په قرآن کې په ښکارندو او لیدل کېدونکو څیزونو، یعنی چې د خدای مخلوق دی، قسم خوړل یوه دود چاره ده. خو په دې آیتونو کې به په لیدل کېدونکو او نه لیدل کېدونکو څیزونو قسم خوري، چې په حقیقت کې ټول کائنات پکې شاملېږي، ځکه چې د دې نړۍ مخلوقات یا محسوس دي چې لیدل کېدی یا په نورو احساساتو محسوسېدی شي، او یا هم نامحسوس دي چې د لیدلې امکان یې نشته، لکه پیریانو او فرشتې. د ته په پام سره چې د قرآن کریم آیتونه په کلماتو او عباراتو کې یو ډول نظم لري، مشرکانو به ویل چې د خدای رسول شاعر دی او د خلکو د جذبولو لپاره خپلې خبرې د شعر په چوکاټ کې بیانوي. همداراز دې ته په اشارې سره چې د قرآن مجید ځینو آیتونو د تیرو او راتلونکو پیښو په اړه خبرونه ورکول چې د خلکو په لاسرسۍ کې نه و، نو پیغمبر کاهن ګاڼه، ځکه چې په هغه زمانه کې کاهنانو له پیریانو او شیطانانو سره د اړیکو په وجه د ځینې غیبي چارو وړاندوینه کوله. د دغه ناروا نسبتونو په زواب کې یادونه وشوه چې که څه هم د قرآن آیتونه یو ډول نظم لري خو شعر نه دي، ځکه چې شعر د شاعر د تخیل د قوې او احساساتو او جذباتو زیږیدنه ده. په داسې حال کې چې د قرآن آیتونه د روښانه عقایقو او معارفو بیانونکي دي چې له شاعرانو تخیلاتو سره هیڅ تناسب هم نه لري. همداراز دا خدای د رسول د ژوند تاریخي چې د هغه وینا او عمل له کاهنانو سره هیڅ مشابهت نه درلود او له شیطانانو سره یې هیڅ ډول اړیکې نه دي درلودلي. حتی د هغه څه چې پیغمبر د وحی په نامه خلکو ته ویل، لهن او سبک هم د هغه له لهن او سبک سره چې د حدیث په نامه له هغه حضرت نقل شوي بالکل توپیر لري.
دوستانو اوس برا شو هغو درسونو ته چې له دغو آیتونو یې باید زده کړو. لومړی اول درس دا دی چې نړۍ په مادیاتو کې نه ده لنډه، بلکې په دې نړۍ کې ډیر نالیدلي او غیر مادي مخلوقات شته چې زموږ په پنځګونو حواسو سره د درک وړ نه دي. دوهم، قرآن کریم د خدای کلام دی، نه د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خبرې. هغه د خپل رسالت په سرته رسولو کې یو امین او سمچار انسان و او له خپل لورې یې په قرآن څه زیات یا کم کړي نه دي. دریم، د تاریخ په اوږدو کې ډیر شاعران او کاهنان راغلي او تللي دي، خو له هیڅ یوه یې د هغو لوړو معارفو په شان چې په قرآن کې راغلي نه دي پاتې. که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم کاهن یا شاعر وای، هغه به هم د نورو په شان په تاریخ کې ورک شوی و. په داسې حال کې چې نن وینو چې د نړۍ ډیر خلک د هغه د دین پلویان دي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د قرآن کریم د حقه د مبارکې سورې څلور څلویښتم، پنځه څلویښتم، شپږ څلویښتم او اووه څلویښتم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين.
او کده پر مونږ باندې لځانه ځینی خبرې جوړې کړې وي، نو مونږ به د ډیر سخت رانیولې وي. بیا به مونږ خامخا د زړه رګ پرې کړې وي، نو په تاسو کې به هیڅوک لده نه من کوونکی نو.
عزیزانو، سم د دغه آیتونو تفسیر ته ستاسو پام راغواړو. د تیرو آیتونو په دوام کې د آیتونو د الهي وعدې په رسولو کې د خدای د رسول صلی الله علیه و آله وسلم په امانتدارۍ تاکید کړی او فرمایي که هغه د رسالت په رسولو کې یو داسې شی په موږ پورې وتړي چې موږ نه دي ویلی، د ژوند رګ به ورغوڅ کړو او سخته سزا به ورکړی شي، داسې سزا چې هیڅوک به یې ترې ونه ژغورلی شي او هیڅوک به یې ملاتړ ونه کړی شي. دا سخت ګواښ د دې لپاره دی چې د قرآن په اصالت ټینګار وکړي چې آیتونه یې د پیغمبر کلام نه دی، بلکې د خدای کلام دی چې د پیغمبر په زړه نازل شوی او هغه یې بې له کمی زیاتی او په پوره ډول خلکو ته قرائت کړی دی.
خوږو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، قرآن نه یوازې د یوه شاعر یا کاهن خبره نه ده، بلکې حتی د پیغمبر اکرم خپلې خبرې هم نه دي چې له مبوس کېدو وروسته یې خپلې خبرې د خدای د خلکو په نوم خلکو ته اورولې وي. دوهم، قرآن بشپړ خوندېوالی لري، ځکه چې خداوند متعالی هر ډول کمی زیاتی د قرآن ساتونکی دی. له همدې امله د قرآن د نازلېدو له وخته تر دې دمه دا کتاب له هر ډول تحریف او لاسوهنې خوندي پاتې شوی دی.
عزتمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د قرآن مجید د حاقه د مبارکې سورې اته څلویښتم، نه څلویښتم، پنځوسم، یو پنځوسم او دوه پنځوسم آیتونو تلاوت هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
وانه لتذكره للمتقين وانما لنعلم ان منكم مكذبين وانه لحسره على الكافرين وانه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
عزیزان اللہ تیران ریڈیو مو د هغه سورې لا اتت سلوختم تر 25 آیتونو پورې تلاوت واورید. نو دغه آیتونو ژباړه هم ستاسو خدمت وړاندې کوو. او بشکه دا قرآن د پرهیزګارانو لپاره پند او نصیحت دی. او بشکه مونږ خامخا پوهیږو چې یقینا په تاسو کې تکذیب کوونکي دي. او بشکه دغه قرآن په کافرانو باندې د پښیمانۍ سبب دی. او بشکه دغه قرآن خامخا یقینی حق دی. نو ته د خپل عظیم رب د نوم تسبیح وایا.
عزتمنو اوریدونکو، د الهی آیتونو او د آسمانی کتاب په وړاندې خلک دوه ډلې کیږي. لومړۍ ډله یې منی او له نصیحتونو یې کار اخلي او پاکۍ او پرهیزګارۍ ته رسیږي. ځینې بیا انکار کوي او ځانونه یې له آیتونو محروموي. البته دا ډله به په قیامت کې سخت پښیمانه وي چې ولې یې د حق انکار وکړ او د کفر لاره یې غوره کړه. البته د کافرانو او منکرانو انکار د قرآن مجید له حقانیته هیڅ څه نه کموي، ځکه چې دا یوه حقه خبره ده چې یقین راوړي او په یقین سره چې حق خبره ده. آخری خبره دا چې اهل ایمان د پروردگار عظمت ته په پام سره هغه له هر ډول عیب او نیمګړتیا سپېڅلی ګڼي.
خوږو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د حق د منلو او اخیستلو لپاره پاک روحیه او تقوا ضروری ده. که نوی هغه وګړی چې متقیان نه وي له حق سره ضد او دښمنۍ ته مخه کوي. دوهم، د منکرانو او کافرانو په وړاندې د ایمان خاوندان د خداوند متعال د سترتو په یادولو سره په خدای پورې له هر ډول ناروا نسبته ډډه کوي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د قرآن د پلوشې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضرده موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
تبارک الرحمن تبارک الرحمن تبارک الرحمن تبارک الرحمن
تبارک الرحمن تبارک الرحمن تبارک الرحمن تبارک الرحمن تبارک الرحمن تبارک الرحمن
الشمس في بنورها فهاها زها به المكان
تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن
أسحارا جماله فتان
تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن.
دلمر پا په حضور کې.
خبردون کو د رهبری لیدلورې د لړم د میاشتې د دیرلسم په مناسبت ځنګړي پروګرام سره ز اتبله خوکنې ل خپل همکاري
فاطمی سره
ستاسو درنو په خدمت کې حاضر شویو. دوستانو د لړم د میاشتې د دیرلسم په شپو ورځو کې یو ل نړیوال استکبار سره د مبارزې ملي ورځ په ایرانی کال هنداره کې ورڅخه د محصولونو د ورځې په توګه یادونه شوی. یو شمیر د کونکو او محصولین د اسلامي انقلاب ل معظم رهبر حضرت آیت الله سید علی خامنئی سره کتلې. په همدې اړه به بشپړ بس په اوسنۍ خبرونه کې واورې. هله د چیز مکسره پاتې شي.
عزتمن اوریدونکو، د لړم د میاشتې د لسمه نیټه د ایران د ولس په تاریخ کې یوه مهمه او برخلیک ټاکونکې ورځ ده. په دې لسوه د څلویښتم لمریز کال کې په همدغه ورځ حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له کاپیټالیسیون او امریکایانو له قضایي خوندیتوب سره د مخالفت له امله د شاه د رژیم له لوري تبعید شو. همدارنګه په دې لسوه و پنځوسم لمریز کال کې په همداسې یوه ورځ چې د ایران د ولس انقلابي خوځښت خپل اوج کې ته ورسېدل، امریکایانو او د شاه رژیم مامورینو د تهران پوهنتون مخته په معترضو محصلینو باندې ډزې وکړې او لسګونو محصلین شهیدان کړ. د اسلامي انقلاب د معظم رهبر په وینا د هغه دوه گزارونه و چې د ایران په ولس باندې د امریکایانو او په هغوی د پیل رژیم له لوري ترسره شوي دي. دریمه مهمه پیښه چې په همدغه ورځ کې او په 1315 مارس کال کې ترسره شوه، د امام خمینی رحمت الله علی د پلویانو او با ایمانو محصلینو له لوري په تهران کې د امریکا د سفارت نیول و. داسې سفارت چې په ډیپلوماټیکو چارو پر ځای د ایران د ولس پر خلاف د استخباراتي فعالیتونو او د سیسو په مرکز بدل شوی و. د لړم د میاشتې په 13 نیټه د امریکا د سفارتخانه د اصلي ماهیت افشا کېدنه چې د انقلابي محصلینو له لوري ترسره شوه، د اسلامي انقلاب د رهبر په وینا هغه گزار و چې د ایران ولس امریکا ته ورکړ او د هغوی پټ اسناد او رازونه ور افشا کړه. معظم رهبر د زده کوونکو او محصلینو په غونډه کې وویل، د امریکایانو او د هغوی د داخلي پیروکارانو د خبرو پر خلاف له اسلامي جمهوریت ایران او د هغه له ولس سره د امریکا دښمني د سفارت له پیشه سره هیڅ تړاو نه لري. په 1922 مارس کال کې امریکا د کودتا له لارې د ایران خپلواکه حکومت چې ورپورې پیلې نه و په یوه مجرمانه او ظالمانه اقدام کې ړنګ کړ. هغه اسناد چې د امریکا له سفارت څخه ترلاسه شو ښودنه کوي چې د اسلامي انقلاب له بریا وروسته په همهغو لومړیو ورځو کې د امریکا سفارت د ایران پر ضد د توطیو او استخباراتي فعالیتونو مرکز و. حتی په سفارت کې هم د اسلامي انقلاب پر ضد د کودتا او داخلي جنګونو د جوړولو پلانونه هم جوړه شوې وه. د امریکا سفارت د ایران په سرحدي سیمو کې د جګړو د رامنځته کولو هڅه کاوه او د اسلامي انقلاب په حکومت کې د نفوذ لپاره لالې لټولې او په ایران کې د انقلاب پر ضد د رسنیو د مدیریت پلان یې درلوده. د امریکا په سفارت کې حتی په ایران باندې د اقتصادي بندیزونو د لګولو په طرح باندې هم کار روان و. دا په دې معنی ده چې سفارت د انقلاب د همهغه لومړیو ورځو څخه د ایران او د انقلاب پر ضد د دسیسو په مرکز بدل شوی و. په دې خاطر له ایران سره د امریکا دښمني د سفارت له نیول کېدو نه مخکې هم روانه وه او له دې پیښه سره هیڅ تړاو نه لري. اصلي مسله همهغه شان نه ده چې امریکایانو ښکاره کوي او په هیواد کې دننه یو شمیر کم فکرو کسانو یې تکراروي. د دې لپاره چې په مسلې باندې ځان پوه کړو باید مسایلو ته په ژور انداز سره وګورو، یو څه شاته ولاړ شو او پیښې ورزو.
Thank you.
دوستانو د اسلامي انقلاب د رهبر په وینا په ایران کې د لویدیځو والو د نفوذ او اتلسوه میلادي کال ته ورګرځي. په هغه کلونو کې انګلیسیانو هڅه وکړه چې د قاجار د سلسلې په دربار کې په نفوذ سره هغه استعماري پلان په ایران کې عملي کړي چې وار له مخکې په هند کې عملي کړي وو. هغوی غوښتل چې په اقتصادي، سیاسي، پوځي او حکومتي چارو باندې په تدریج سره واکمن شي. خود انګلیسانو دغه حرکت په هماغه لومړیو کې د میرزایی، شیرازی او مدرس په څیر د مذهبي عالمانو له مخالفت سره مخ شو. په نتیجه کې د هغوی لخوا پلان شوي استعماري تړون لیکونه ته ماتې سره مخ شو. په ایران کې د انګلیسیانو لخوا د رضا خان په څیر د یوه ظالم، سپینسترګي او بې سواده دیکتاتور واکمنول د شومو موخو د پوره کولو په خاطر ترسره شو. رضا شاه پهلوي په ایران کې د انګلیسانو لاسپوڅی شو. د دوهمې نړیوالې جګړې په رامنځته کېدو او د انګلیس په کمزوري کېدو سره امریکا میدان ته ور ودانګل. امریکا په نرمښت سره ایران ته راغی او د مصدقه ملي حکومت چې په امریکایانو باور کړی وو په 1953 میلادي کال کې په کودتا سره ړنګ شو. امریکایانو د هیواد ټولې چارې په لاس کې واخیستلې. ایران یې د سیاسي او اقتصادي له نظره په ځان پورې پیلی کړ. د ایران له ولس سره د امریکا دښمني د انقلابي خوځښ پر مهال هم موجوده وه. امریکا د هایزر په نامه د یوه پوځي جنرال په راستولو سره غوښتل په ایران کې کودتا وکړي او د لسګونو زرو بلکې د ملیونونو خلکو د وژلو پلان یې درلود. که اسلامي انقلاب داسې یو حد ته رسېدلی و چې د هغوی دسیسه کار نه پرې کاوه. د امام خمیني رحمت الله په څیر یو ستره اراده د هغوی په مخ کې خنډ ګرځېدلی و. حضرت امام خمیني رحمه الله پر وفرمایل په امریکا د مرګ شعارونه یوازې خبرې نه دي، دا یو دریځ او یوه طریقه ده. لامل یې همدا ده چې امریکایانو کلونه کلونه په ایران کې هر کار چې زړه یې غوښتل د ولس په زیر یې ترسره کړ. تر خپله وسه پورې ایران ته زیان ورسول. له مالی، اقتصادي، سیاسي، علمي او اخلاقي پلوه اسلامي انقلاب د داسې یو فاسد حکومت او ړنګوونکي نفوذ په وړاندې و ودرېده او د الهي توفیقاتو او د ولس په ارادې او د امام خمیني رحمت الله په لارښوونه سره یې بریالی شو.
د اسلامي انقلاب د معظم لارښود په وینا هغه څه چې جنرال هایزر غوښتل په ایران کې ترسره کړي اوس امریکایانو په غزه او فلسطین کې ترسره کوي. هغه صحیح هنسرانو چې اوس په فلسطین او د هغه په مظلوم ولس برلاسه شوي دي د امریکا د ملاتړ په خاطر دی. که د امریکایانو ملاتړ او وسلې نه وای د صهیونیست رژیم جعلي حکومت له یوې اونۍ زیاته دوام نشوای کولای او په هغه لومړیو کې له منځه تللی. هغوی وفرمایل هغه ناورین چې د سیونستانو لخوا او د امریکایانو په مرسته په غزه کې روان دی په حقیقت کې د امریکایانو د لاسه دی، یو بې ساري ناورین. د دریونیو په مده کې 4000 ماشومانو د دغو په لاسونو وژل شوي دي. د بشریت په تاریخ کې چیرته داسې پیښه شوې ده؟ اسلامي امت باید په خبره ځان پوه کړي، د میداني تحولاتو او بدلونونو تشخیص ورکړي. میدان د غزه او د اسرائیل نه دی، میدان د حق او باطل دی، میدان د ایمان او د استکبار ترمنز د مقابله میدان دی. یوی لوری ته د ایمان ځواک دی او بل لوری ته د استکبار ځواک. البته د استکبار ځواک په پوځي فشار، بمبارولو، جنایت او ناورین سره مخ تزي، لیکن د ایمان قدرت په الهی توفیق سره په دې ټولو کې برلاسه کیږي.
دوستانو، آیت الله خامنه‌ای د دې په بیانولو چې د غزې ولس په صبر او استقامت سره د امریکا، فرانسې او انګلیس د بشري حقوقو دروغجن نقاب لري کړ او بشري وجدان ته حرکت وکړ. وفرمایل د فلسطین د خلکو په تیره بیا د غزې د خلکو له کړاوونو څخه مزلونه ویني دي، لیکن کله چې په زیر سره ګورو وینو چې د مقابلې په میدان کې د غزې خلک د فلسطین خلک بریالي دي. دوی د لویو کارونو په ترسره کولو کامیابه شوي دي. لومړی دا چې د غزي خلکو په نه تسلیمېدو او د مقاومت په دوام سره وتوانېده چې د امریکا، فرانسې او انګلیس په څیر د هیوادونو له مخونو څخه د بشري حقوقو دروغجن نقاب لرې کړي. هغوی رسوا کړي د غزي خلکو په خپل صبر سره د بشریت وجدان یې وخوځول. اوس تاسې ووینئ چې په دنیا کې څه خبره ده. په همدغو غربي هیوادونو کې په انګلیس، فرانسې، ایټالیا او د امریکا په مختلفو ایالاتونو کې خلک په زیات شمیر سره سړکونو ته وځي او د اسرایل او امریکا په ضد شعارونه ورکوي. دوی بې عزته شول، دوی هیڅ د حل لار نه لري، خپل جنایتونه نشي توجیه کولای. دوستانو، دغه راز د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله خامنه‌ای د غربي سیاستوالانو او رسنیو له لوري فلسطیني مبارزینو ته د تروریست عنوان ورکړ، بې شرمي وبلله او وی فرمایل د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال هغه ورځ چې جرمنیانو فارس باندې حمله وکړه او د فارس خلکو له خپل کورونو څخه دفاع کوله، آیا هغوی ترهګر وو؟ ولې هغوی اتلان بدل کیږي او د فرانسې د ویاړ چینی دي؟ خو حماس او اسلامي جهاد چې د خپلې ټاټوبې څخه دفاع کوي ترهګر دي؟ آیا بې شرمو د غزي ولس او د فلسطین مبارزینو د نړۍ دروغجنانې رسوا کړل؟ د طوفان الاقصی د عملیاتو یو تر ټولو مهم کار دا وښودله چې څرنګه یو وړوکې ډله په نه څه امکاناتو سره د ایمان او کلکې ارادې په مټ کولی شي دښمن د کلونو کلونو جنتکارانه هلې ځلې په څو ساعتو کې له منځه یوسي او د نړۍ زور ویونکي او مستقبل حکومتونه لالهانده او بیچاره کړي. فلسطینیانو هم غاصب رژیم یعنی اسرائیل او د هغو ملاتړ ډی بي عزته کړل. په خپل میړانه یا عمل او اقدام سره، البته نن سبا په خپل صبر او حوصله سره، دا یو لوی درس دی. البته دغه جنایتونو بشریت ولړزاوه، ټولې ولړزولو.
د حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په وینا له اسلامي نړۍ څخه زیاته تمه کیږي، هر یو کس په هر لارې چې کولای شي فلسطین سره دی باید مرسته وکړي. مسلمان دولتونه باید پوه شي چې کنن له فلسطین سره مرسته ونه کړي، د فلسطین دښمن چې د اسلام او د انسانیت دښمن دی مضبوط کړی دی. سبا ورځ همدغه خطره د هغوی گریوان هم ونیسي. معظم لارخود وایي هغه څه چې باید اسلامي دولتونه پرې ټینګار وکړي د دغو جنایتونو سم لاسي بندېدا ده چې په غزه کې را روان دی. دغه بمبارۍ باید سم لاسي بند کړی شي. په صهیونیستي رژیم باندې د تیلو او د خوراکي توکو د صادراتو لارې بند شي. اسلامي هیوادونه دې له صهیونیستي رژیم سره اقتصادي ملګرتیا ونه کړي. په ټولو نړیوالو غونډو کې په یوه هیر دې د دغو جنایتونو په وړاندې غږ پورته کړي او په پریکنده توګه دې غندنې وکړي. دا دې داسې نه وي چې په یوه اسلامي او یا عربي غونډه کې دوه ګونې خراب خبرې وشي. باید خپل دریز په ښکاره او پریکنده توګه اعلان کړي. دا یوه ښکاره خبره ده چې څه روان دی. باید صهیونیستي رژیم وغندل شي. باید ټول اسلامي نړۍ د صهیونیستي رژیم په وړاندې بسیج او یو موټی شي. د اسلامي انقلاب معظم لارخود په دې باندې په ټینګار سره چې د صهیونیستي رژیم لپاره د طوفان الاقصی د عملیات زیان نه جبرانیدونکی دی وویل، دغه نه جبرانیدونکی زیان ورو ورو د صهیونیستانو د عواملو په خبرو کې څرګندیږي. صهیونیست رژیم لالهانده او بیچاره شوی. په دروغ سره د خپلو خلکو په وړاندې له فلسطینیانو سره د صهیونیست اسیرانو په اړه د اندېښنې څرګندونه کوي. په داسې حال کې چې د ړندو بمباریو په پایله کې ممکنه ده صهیونیست اسیران له منځه ولاړ شي. هغوی د دې په بیانولو چې صهیونیست رژیم هر څه چې وکړي بیړنیز دی او نه پوهیږي چې څه باید وکړي وفرمایل، که د امریکایانو مرسته نه وای نو صهیونیست رژیم له شکه پرته په څو ورځو کې به له پښو نه لویدلی وای. اسلامي نړۍ دې دا نه هیروي چې په داسې یوه مهمه او برخلیک ټاکونکې مسله کې هغه کس چې د اسلام په وړاندې د یو مسلمان ولس په وړاندې د فلسطین د مظلوم ولس په وړاندې ودرېده امریکا وه، انګلیس او فرانسه وه. اسلامي نړۍ دې دا نه هیروي چې کوم کسان په دغو مظلومو مسلمانانو فشارونه راولي. په دغه زور زیاتۍ کې صهیونیست رژیم یوازې نه دی. البته موږ هیڅ شک نه لرو چې الهي وعده حق ده. ان وعد الله حق. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هغوی چې په الهی وعدو باندې باور نه لري په خپلو منفي خبرو سره باید ستاسو په زړونو کې شک وانه چوي. کمزوري مو نه کړي، انشاءالله چې بشپړه بریا به ډیر ژر د فلسطین د خلکو په برخه شي.
خوږو دوستانو، اوسنی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې ستاسو درنو په خدمت کې حاضرېږو،
ستاسو له حضوره اجازه غواړو او په لوی خدای مو سپارو.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.